سلامونه او ستړي مشي اوریدونکو، دا مشال ریډیو د وخت په پیښور کې د سهار لس بجې دي. نن د زیارت ورځ او د 2022 کال د مئی 12 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان د سیاسي او اقتصادي حالاتو سره سره پر یو شمیر موضوعاتو راپورونه لرو. 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث هم لرو، خو لومړی ورزو خبرونو ته. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون د مئی پر 11 په لندن کې د مسلم لیگ نون ګوند رهبر میا نواز شریف سره لیدلی. د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر ویلي تر هغې په هیواد کې انتخاباتي اصلاحات نوي کړي، ائتلافي حکومت یې عام انتخابات نه اعلانوي. او امریکا او اروپایي اتحادیې د الجزیره ټلویزیون د یوې خبریالې شیرین ابو اکلی د وژنې په اړه د آزادو پلټنو غږ کړی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون د مئی پر 11 په لندن کې د مسلم لیگ نون ګوند رهبر میا نواز شریف سره لیدلی. د پاکستان د اطلاعات او نشریات وفاقي وزیر مریم اورنګزیب تیره شپه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دغه مشاورتي غونډه کې پر مهمو ملکی مسلو خبرې شوې دي، او زیاتوي د 3 اپریل وروسته پر ټولو هغو ګامونو بحث وشو چې د پاکستان د آئین خلاف ترسره شوې دي. نوموړي وړاندې لیکلی په دغه غونډه کې فیصله شوې چې د ټولو هغو کارونو خلاف په د آئین او قانون تر مخه کوټلي ګامونه پورته کولی شي چې د هیواد د آئین او قانون خلاف د څه باندې تیرې یوې میاشتې په موده کې ترسره شوي دي. د مسلم لیگ نون ګوند مشران به نن یو ځل بیا په لندن کې پر ملکی مسلو او د هیواد پر اقتصادي صورتحال خبرې کوي. د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر او پخواني ولسمشر آصف علي زرداري ویلي په هغه هیواد کې به هله انتخابات ته ځي چې کله موجوده ائتلافي حکومت انتخاباتي اصلاحات وکړي. نوموړي تیره ورځ کراچی کې وی خبري غونډه ته ول چې په دغه اړه د مسلم لیگ نون ګوند له مشر میا نواز شریف سره هم ټلیفوني خبري شوې دي. آصف علي زرداري زیاته کړه دوی کله د انتخاباتو نه انکار نه وکړي، خو غواړي چې ځینې انتخاباتي بدلونونه وکړي، او چې پر دغه څومره وخت ولګید له هغه وروسته به موجوده اتحادي حکومت د نوو عامو انتخاباتو اعلان کوي. دا له هغه وروسته دا چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان د مئی لشپګمې نه تر شلمې پورې د هیواد په بلابلو خارونو کې جلسې اعلان کړي، او په دغو کې یوه مهمه غوښتنه په هیواد کې زر تر زره د عامو انتخاباتو کول دي. پرون د مئی پر 11 په پیښور کې د پاکستان ماین ورکرز فیډریشن او د نړیوال تنظیم انډستریز آل ګلوبل یونین لخوا په خیبر پختونخوا او قبایلي ضلعو کې د کوهلي په کانونو کې د کارکوونکو کسانو د تحفظ په اړه یو سیمینار وشو. په دغه سیمینار کې د پاکستان ماین ورکرز فیډریشن یو مشر نور الاسلام مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا په بندوبستي او قبایلي ضلعو کې د مزدورانو نړیوال سازمان یا ILO لخوا د هغوی د تحفظ او صحت لپاره جوړ شوی قوانین نه عملي کیږي، نو ځکه د کانکیندونکو ژوند هر وخت له خطر سره مخ وي.
بلوچستان کې سمینونه 10,000 فوټ لاندې گهرائی کې تللی دي. فاټه کې اوسه پورې 4,000-5,000 فوټ گهرائی کې. انټرنیشنل یا پاکستان قوانین د ټوله دنیا د ماینینګ لپاره یو دي. د تبه مزدوري په ټایم ورکای، د تبه کمزه کې چې د مزدوري کوي الته کې به د ژوند سہولت ورکای، الته به صفاده سکلوبه خيستري هايش ورکای.
د پاکستان سنټرل ماین لیبر فیډریشن د یو رپورت له مخې په 2021 کال کې په ټول ملک کې د کوئلي په کارونو کې د مختلفو پیښو له امله 210 کانکیندونکي وژل شوي وو. رپورت لیکي چې په دې کې 150 د بلوچستان په کارونو کې وژل شوي وو. په بلوچستان او د خیبر پختونخوا په کارونو کې زیاتره د شانګلي ضلع اوسیدونکي کارونه کوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. امریکا او اروپایي اتحادیې د الجزیره ټلویزیون د یوې خبریالې شیرین ابو اکلی د وژنې په اړه د آزادو پلټنو غږ کړی. نوموړی په غربي پټۍ کې د اسرایلي په واسطه یوې چاپې د رپورټ کولو وروسته وژل شوې ده. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر ویلي د عربي ژبې چینل لپاره د دغه مشهور فلسطینی نژادي امریکایي خبریالې د وژلو د پیښې د شفافه پلټنې وشي. امریکایي سفیر لینډا تامس زیاتوي امریکا پر دواړو خواوغه کوي چې په دغه پلټنو کې دی برخه واخلي چې دا معلومه شي دغه پیښه څنګه شوي. یو 50 کلنه شیرین ابو اکلی پرون د مئی پر 11 سهار مهال په جنین خارګوټي کې په ډزو ولګېده او سم د سروستي سا ورکړه. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. اوریدونکو رازو د ریپورتونو په لور څنګه مولاند په خبرونو کې واورید. د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری تیر ورځ په کراچۍ کې خبري غونډه تاویلی ترڅو چې اتحادي حکومت په هیواد کې د انتخاباتو او د قومي احتساب ادارې په اړه په قوانینو کې ضروري اصلاحات نه وکړي تر هغې عامو انتخاباتو ته نشي تللی. بلخوا د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف علي کېدای شي د نوي پوځي مشر د ټاکلو نه وړاندې انتخابات اعلان شي. د پاکستان د پوځ د مشر کاریمو د سک کال په نومبر میاشت کې پوره کیږي. اخوا وزیر اعظم شهباز شریف او د وفاقي کابینې ځینې وزیرانو په لندن کې د مسلم لیگ نون ګوند د مشر شهباز شریف سره لیدلی او پر مهمو ملکی مسلو خبرې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل له شاهنواز ترګزیناور.
د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی صدر آصف علي زرداری ویلي تر هغې وړاندې چې انتخابي اصلاحات او د قومي احتساب بیورو قوانینو کې بدلون ونه شي انتخابات به نه کوي. وړې د پاکستان وزیر دفاع خواجه آصف وایي ممکن نه ده د نوي آرمي چیف تر راتلو وړاندې پاکستان کې نوي انتخابات وشي. د موجوده آرمي چیف جنرال قمر جاوید باجوه د څوکۍ موده سږ کال د نومبر په میاشت کې ختمیږي. د مې په 11مه آصف علي زرداری په کراچۍ کې په یو خبري کانفرنس کې ویلي
ته همنه کب کا کې ملکشنو سره ډرته
دی وایي مونږ کله ویل دي چې انتخاباته نه یریږو. زمو چې کوم گیم پلان دی هغه کې انتخابي اصلاحات کول دي نه به اصلاحات دي ځکه د دې د لاس اقتصادي حال دې تر رسیدلې دي چې نن تا ته څوک پیسې هم نظر کوي او سٹاک ایکسچینج هم ولاړ دی
او آپ کا سٹاک ایکسچینج بھی کھڑا ہو گیا ہے.
گیم پلان مانا سیاسی منصوبی نیب نہ مراد قومی احتساب بیورو او سٹاک ایکسچینج مانا د پاکستان تر ټولو لوی کاروباری ځای. د اپریل په درېمه د پاکستان صدر ډاکټر عارف علوی د تیر وزیر اعظم عمران خان په مشوره قومي سیملې ماته کړې وه او په دریو میاشتو کې نوي انتخابات اعلان کړي وو. وروسته د سوپریم کورټه سیملې ماتول غیر آئینی وګرځول شو. د سیملې دننه د وزیر اعظم لپاره په انتخاباتو کې شهباز شریف وزیر اعظم ټاکل شو خو د پاکستان تحریک انصاف دغه مشر او د ګوند لخوا د نوي انتخاباتو غوښتنه هم هغه سره برقراره ده. د پاکستان وزیر دفاع خواجه آصف د مې په 11مه د بی بی سی سره په مرکه کې ویلي ممکن ده د نوي آرمي چیف د ټاکلو نه وړاندې دوی نوي انتخاباتو کې سکر تر نومبر وړاندې دوی نگران حکومت جوړ کړي او کېدی شي د نومبر نه وړاندې نگران حکومت هم ختم شي او نوې حکومت هم جوړ شي. نو په دغه خبره آصف علي زرداری ویلي خواجه آصف خپل نظر لري خو د دوی اتحاد په دې خبره شو او حکومت هم جوړ کړو چې انتخابي اصلاحات او د نیب د قانون اصلاحات نو وړاندې به انتخابات نه کوي. بل خو د خواجه آصف په دغه خبره د پاکستان تحریک انصاف یو مشر او په تیر حکومت کې وفاقي وزیر فواد چودري هم خبره کړې. فواد چودري د خپل ټویټر د لارې په یو ټویټ کې لیکلي نن لیک کې کوم مشر د سمدستي انتخاباتو خبره کوي نو دا د حقیقت وګڼل شي. د ملک انتظامی معاشي سیاسي نظام د دې جوګه نه دی چې نوي انتخابات د ځان ښکار شي. د نون لیگ نه مراد پاکستان مسلم لیگ نواز ډله. صحافی او تجزیه کار محمود جان بابر مشاد رډیو ته د مئی په 11مه ویل مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند ته په حکومت چلولو کې مشکلات شته او ملکی معیشت تر ټولو غټ مشکل دی. نو که دوی معاشي مشکلات هوار نه کړل لازم ده خلک ورته ګوته ونیسي چې ګنی که تاسو حکومت نشو چلولی نو د پاکستان تحریک انصاف نه مواله اخسته. نو دا پوښتنه چې نوي انتخابات ځنډول او د حکومت موده پوره کول بیا څنګه ممکنه ده؟ بابری دا جواب وي
چې کوم خلک مالدار خلک دي په پاکستان کې هغه باندې ډایرکټ ټیکسیشن کوي هغه باندې ټیکسونه لګي تر اوسه پورې پاکستان کې حکومت نه هغه خلاص ځکه چې هغه خپل لابي د هغه خپل خلک دي هغه باندې ټیکسونه نه لګي ټیکسونه په عامو خلکو باندې لګي. نو که حکومت په هغه خلکو باندې ډایرکټ ټیکس لګي نو بیا زما په خیال باندې حکومت چې کوم مشکل صورت حال کې گیر شوی دی د دینه بده وته سلار ور سره روزي او بیا که الیکشن هر کله کیږي د اصلاحاتو نه پس کیږي او کار کله کیږي نو دی بیا بچي.
او یاد دی چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ته مسلم لیگ نواز دل یو مشر او پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف سره د دوله لندن ته تله او په پاکستان کې پرسنیو کې د سیاسي او سماجی ډلو لخوا هم ګڼل کیږي چې هغه ته بده نورو خبرو سره په دې خبر هم باس کیږي چې حکومت کې انتخابات کوي باید کله او څنګه وشي. شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو تغوغي اوریدونکو زو یوه بلې موضوع ته په داسې حال کې چې پاکستان د مالی ستونزو سره مخ دی او د یو ډالر قیمت یو سل نوي روپو ته رسیدلی، حکومت هڅه کوي چې د پیسو د نړیوال صندوق یا آی ایم ایف سره خپلې معاملې هوارې کړي او مالی پنګې ترې ترلاسه کړي. تیره میاشت هم د پاکستان د خزانې وزیر په واشنگټن کې د آی ایم ایف د چارواکو سره کتلي وو او خاص یې ترې کړی وو چې د پاکستان لپاره د قرضو پروګرام اته بلیون ډالر ته پورته کړي او موده یې نور هم وغځوي. په دغه اړه نور تفصیل د شاهین بنیری په دې رپورټ کې اورو.
تمه ده چې پاکستانی چارواکي د روانې میاشتې په 13مه په دوحه کې د پیسو د نړیوال صندوق یا آی ایم ایف د چارواکو سره وویني. د خزانه وزارت ځینو چارواکو د مه په نهمه اکسپرس ټریبیون رسپانې ته ویلي چې په دوحه کې د پاکستان او آی ایم ایف د چارواکو ترمنځ د ملاقات لپاره تیاری روان دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې د سیاسي بدلون وروسته آی ایم ایف د پاکستان لپاره د 6 بلیون ډالر قرضو پروګرام ځنډولې دی. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شړونکو خبريال شایق حسین وایي چې پاکستان د آی ایم ایف په ګډون د نړیوالو مالیاتي ادارو په مالی مرستو او قرضو تکیه کوي، خو دا مهال د آی ایم ایف او پاکستان ترمنځ د تیلو او بجلی په مد کې د سبسیډي په معاملې اختلاف ته او د مالی پنګو دراتک سلسله ولاړه ده. نو موړی زیاته کړه
دغه چې دی بل ورځ سٹاک ایکسچینج کریش شو او ډالر چې دی مسلسل په بره روان نو دا ریفلیکټ کوي چې دا بوران زیاتیږي. اوس آی ایم ایف سره بیا سو ورځو کې به دغه خبرې وی خو هغه نه په وړاندې چې دی آی ایم ایف دا تم لري چې دغه سبسیډیز باندې په چې دا خلک زی زموږ وزیر خزانه او نور افیشلز نو دی به دا معاملہ حل کړی وي. کبیا چرته امریکای طرف نه دغه کومک د وخت کې پاکستان سره وشي چې آی ایم ایف سره دا چې کوم معاملات دي تکي چې دی دا جمود چې دی دا ختم شي نو دا به یو ډیر پوزټیو خبره وي. اذروایز چې دی دا ډیر مشکل صورتحال دی.
د اقتصادي چارو پوهان وایي چې په هیواد کې د سیاسي عدم استحکام او بې یقیني لکبل د شیانو بې لوړی شوې دي او د روپی په مقابله کې د ډالر بیا پورته شوې ده. په اسلام آباد کې د پرمختیايي اقتصاد د چارو د مطالعاتو د مرکز یو چارواکي او سړنکار ډاکټر کریم خان وایي د شیانو بې زکل شوی دی چې بی یقیني دا او خلک شیان ذخیره کوي نو په مارکیټ کې طلب هم ډیر شوی دی او به پورته شوی دی.
زمونږ د ایکسپورتس پوزیشن هم خراب دی او ریمیټنسز هیلپ کوي خو لکه مطلب دا چې دومره هیلپ نشي کولای سمره چې مارکیټ ډیماند دی. او دریم آی ایم ایف پروګرام فلال ولاړ دی نو داغي وجه مارکیټ تر ډالر سپلای کم ده او چونکی پولیټیکل انسرټینټی ده نو خلک په مارکیټ کې ډالر اخلي زیات یا ذخیره کوي مستقبل کې د منافع په غرض باندې. پاکستان په کرنسی کې په ویلو کې کمی راځي او دا به نورم راځي. زمان دازه دادا چې دا به تقریبا د 200 شلو روپو پورې پر ډالر چې کم دنو رسی. دویما خبردار چې په پاکستان کې د قیمتونو اضافه دا غیم دغه اصول دي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل 13 میاشت په واشنگټن کې د آی ایم ایف د چارواکو نخواستو کوچې د پاکستان لپاره د قرضو پروګرام موده وغځي او د قرضې حجم ل 6 بلیون څخه 8 بلیون ته پورته کی. د سره سم د پاکستان د کاروباري اتحادیو مشرانو په پاکستان کې د اقتصاد په خراب وضعیت د خپل اندېښنو سرګندونه کړې ده. په پیښور کې د تاجرانو د اتحادیې مشر ظفر خټک وایي د ډالر د بیل وړېدو لامل د تاوانونو سره مخ شوې دي.
اول د شتګردی وا د شتګردې نه بعد چې لګ مون سان ساخستو په دې کې روره کارونه راغله. اوس د کرونې نه بعد چې کوم سلسله روانه ده یعنی د منګې اس کنټرول نشته. یو خو روزمره اشیا دي چې کم دال چینی ساګ آټا د پبر روان دي چې مونږ روره کم ریټ ورکو او التا مونږ اگریمنٹ کو یا د یو کمپنی سره یو فرم سره یا سرکار سره او په بل ورځ باندې جی ډالر برلاټ شي داغه په وجه باندې چې کم شیوزل اوخی جی نو داخکته کې دوه څوک تصور نشي کولای.
د وزیر اعظم شاباش شریف په مشرۍ حکومت په وار وار ویلي دي چې د آی ایم ایف د شرطونو سره سم باید د تیلو او بجلی قیمت نه پورته کوي، خو شنن کې وایي چې د آی ایم ایف لخوا د قرضو پروګرام د زن او سعودي عرب چین او متحده عرب امارات لخوا د قرضو د معاملو د نه بشپړېدو لکبل د پاکستان په اقتصاد ډیر فشار دی او حکومت لپاره به ممکن نه وي چې دغه لړۍ په مخ روانه وساتل شي.
د مشال رډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یوش، پر شارټ ویوز 2130، پنځل زرا درې سو پنځه شپېته او پنځل زرا و سو پنځوس کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اوریدونکو، نن د مای دولسمه نیټه ده. د کراچۍ د دولسمې مای د پیښې نن 15 کاله پوره شول. دا پیښه په 2008 کال کې هغه وخت مخکې ته راغلې وه چې کله پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف د سپریم کورټ د هغه وخت چیف جسټس افتخار محمد چودھری د خپلې عہدې نه لرې کړ. نو د هغه د بحالۍ لپاره د پیل شوي تحریک پر مهال په کراچۍ کې د نوموړي د هرکلی لپاره بېلابېل سیاسي ګوندونه او د وکیلانو یو لوی شمېر هوایي ډګر ته روان نو، چې په دغه دوران په لار کې په وسلوالو بریدونو او نښتو کې 50 تنه وژل شول او تر سلو زیات نور ژوبل شول. د دغه پیښې مقدمې لا هم د کراچۍ په عدالتونو کې روانې دي. په دې اړه نور تفصیل د نیاسلین اور.
په کراچۍ کې چې 15 کال وړاندې هم په نننۍ ورځ 12 مای خونړۍ پیښه رامنځته شوې وه او په رڼا ورځ پکې په سړکونو او کوڅو کې په ګڼ شمېر کې کسان وژلې شوي وو. سیاسي ګوندونه او وکیلان وایي چې د عدیا د ازادۍ لپاره خلک قربان شوي، خو دغه عدیې تر اوسه پورې هغه خلکو او د هغو کورنو ته انصاف ورنه کړو. د عوامي نېشنل ګوند د سن مشر شاهي سعید وایي چې د دغه پیښې ذمهوار پخوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف او د هغه وخت حکومت ته.
دغه مې واقعا د تاریخ او سیاست د ورځ په دغه ورځ د عدلیه د آزادې لپاره د مختلفو پارټو عوام راوتل او په هغه ورځ د یو آرمی ډکټیټر مشرف په سربرایۍ کې چې په کراچۍ کې کوم واقع شوی و، نو د هغې جوابدار د هغې وخت حکومت او د هغې ظاهره چې مشرف په هغې باندې فخر محسوس کړو چې دا زما بدري وه یو هغې خو، او د هغې ګواه عدالتونه په خپله دي، د هغې ګواه وکیلان په خپله دي، د وکیلانو باندې وډ بیټ کړی، په هغې کې وکیلانو شهیدان شوي، په هغې کې د مختلفو پارټو خلک شهید شوي، بېګنا خلک بهی شهید شوي، په میډیا باندې په خپله فایرنګونه شوي دي، میډیا کسان هم بې خوښ شوي. لیکن د پاکستان د بدقسمتۍ د قانون لاندې هغه چیف جسټس پاکستان په هغې باندې بیا چې کله بحالم شو سیکشن وانست او هغې خلکو ته انصاف ورنه کړی شو. موږ دا غواړو چې د جوډیشن انکوایري وکړی شي.
د 12 مای کال 2008 د خونړۍ پیښې چې شاوخوا 50 کسان پکې وژلې شوي وو او 130 نور ژوبل شوي وو. د کراچۍ په پولیسو سټېشنو کې د دغه کسانو د وژنو 40 څخه زیاتې مقدمې درج شوي چې پکې د هغه وخت د داخله چارو وزارت سلاحکار او د متحده قومي مومنټ غړی وسیم اختر په ګډون د 50 څخه زیات کسان نمونه شامل وو او بیا دغه مقدمو کې ټول تورن کسان په ضمانت خوشي کړی شوي. د وژلې شوي کسانو وکیل مقصود احمد ډوکیټ وایي چې قضیه تر اوسه د ترهرګرۍ ضد په عدالتونو کې روانه ده. بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سن صوبي مشر نذیر جان یوسفزئی وایي چې دغه پیښه د ریاست لخوا په اولس د جبر او ظلم یو تاریخ پریښودی.
هغه د ټوپک زور و، هغه د وردۍ زور و، هغه د ریاست زور و، هغه دغه د جبر هغه نښه وه. موږ به ورته ووایو چې متحده کوم مومنټ د هغه دهشتګردان رس په رڼا په دې جلوسونو راغله، په دې جلوس باندې ناترسه فایرنګ وشو، تقریبا 8 انسانان شهیدان شله، دا د مختلفو سیاسي ډلو پرو 15 کال تیر شو تر نن ورځې پورې. په عدالتونو کې دا کیس کته بره کیږي، هغه شهیدانو ته د هغه شهیدانو ورثو ته انصاف ملاو نه شو.
د کراچۍ د 12 مای کال 2008 د دغه خونړۍ پیښې کې یوازې عام خلک نه بلکې وکیلان هم وژلې شوي. د هر کال په څیر نن هم په کراچۍ بادشاہی کی وکیلان دغه روز تور روز مانزی او د عدالتونو بایکاټ کوي او احتجاجی غونډې او مظاهره کوي. وکیلان وایي چې تر وسه چاته هم انصاف نه دی ملو شوی او د هغه وخت اولس مشر جنرال پرویز مشرف حکومت او ټول هغه ادارې ذمہ وار غنی چې په خار کې د امن د ساتلو ذمہ وارو. په کراچۍ کې د 12 مئی 2001 د خونړۍ پیښې تور بیا بیا په متحده قومي مومنټ لګي. ایم کی ایم چوڑان دی دغه تورونه بیا بیا رد کړي. روان کال د اگست په 8 په کوئټه کې د وکیلانو یوې غونډې ته په وینا کې د ایم کی ایم مشر یا کنوینر خالد مقبول صدیقی ویلي چې ایم کی ایم دی د مئی د 12 د پیښې بخنه غواړي او زه بخنه غواړم او د هغه ورځې پیښو ایم کی ایم ته هم زیان رسولی دی. په کال 2001 کې چې د هغه وخت غیر فعال چیف جسٹس افتخار محمد چودھری د بحالۍ لپاره د وکیلانو غورځنګ روانو. د مئی په 1 کراچۍ ته د معزول شوي چیف جسٹس پر رسیدو سره د بیلابیلو ګوندونو کارکنانو د هغه د هرکلی ته راوتلي وو چې د ښار په ګڼو ځینو کې د هغه وخت د حکومت او مخالفو ګوندونو د کارکنانو ترمنځ وسلوال انختی وشوي. د ښار په سړکونو او په کوڅو کې دروازې په رڼا کې د وکیلانو په ګډون شاوخوا 50 کسان وجل شول او تر 130 زیات کسان جوبل شوي هم او په سلګونو گاڑی او مالونه هم سوزول شوي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زو یو بلی موضوع ته اوریدونکو، په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکونکو غیر سرکاري ادارې ساحل د کلنی رپورټ تر مخه په هغه هیواد کې په تیر 2021 کال کې 3,325 نه زیات ماشومان د جنسي تیری ښکار شوي دي او هر ورځ د 10 پورې ماشومان د تشدد د مختلفو پیښو سره مخامخیږي. د غیر سرکاري اداره چې په پاکستان کې پر ماشومانو د تشدد خلاف او د دوی د حقونو د خوندي کولو لپاره کار کوي، د 2020 کال د رپورټ له مخې د ماشومانو سره د جنسي تیرو زیاتره پیښې د پنجاب صوبې نه رپورټ شوې دي او د 2006 کال په پرتله شاوخوا 10% زیات شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان نور.
دا غیر سرکاری تنظیم ساحل رپورٹ ترمخه 2021 کال کې ټول پاکستان کې 3,325 ماشومان د تشدد ښکار شوي دي چې په غټه شمیره د جنسي تیری ده. دغه رپورٹ ښایي چې د ټولو زیات کیسونه د پنجاب صوبې نه 3% دغه ډول 3% د سند صوبې نه 6% اسلام آباد نه 15% خیبر پختونخوا او 2% د بلوچستان، گلگت بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر نه رپورټ شوی دی. خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو عمران ټکر په دې باب لا مشال لیډو ته وایي چې د ماشومانو په اړه قانون سازه هم وشوي، خصوصي عدالتونه هم جوړ شوي او سرکاري او غیر سرکاري ادارې هم کار کوي، خو بیا هم د ماشومانو سره د تشدد پیښو کې زیاتوالی د اندېښنې خبره ده او باید ټول ادارې په شریکه د دې مخنیوي لپاره سنجي دا غمونه پورته کړی.
زموږ سره ډېر زیات ادارې دي لکه زموږ خیبر پختونخوا چال پروټیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن یاد کم دې کې دا سه کیسز هم شته چې هغه په اخبارونو کې په ټی وی باندې یا په ویب سایټ باندې هغه رپورٹ نشي نو هغه شمیره زموږ لاس ته ناراضي. نو اوس کومګه دا ویل چې په شمیره کې اضافه شوی دا کشمیره لګا دا او ګډه را دا او موږ له پکارداري چې په ور سوسایټي ادارې میډیا نوټس حکومتی ادارے چکے متعلقہ ادارے دی جنسی تیرو یا دا پیخو دا مخنیوی جو پارا حال زلے پا شریکا پا گیڑا بانی ہوکو.
یاد ادارے پا خپل رپورٹ کے ویلی چھے کال 2021 کے دا ماشومانو پر زد دا زور جاتی پیخو کے دا کال 2006 پا نسبت 10% زیادوال راغلے دی. 2006 کے دوی دا پیخ سکم 3,000 خود لی دی ولی دا زل 2021 کے 3,000 سیوا رپورٹ شوی دی. دا غڑول 2006 کے اوسطن ټول ملک کې اتما شومان او بیا 2021 کې لس ماشومان روزانه د جنسي تاریخ کار کیږي. خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ماشومانو او زنانو د خېګړې لپاره جوړ خصوصي کمیټه زنانه غړې او د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف صوبایي اسمبلی کې استادې عائشہ بانو وایي چې دوی د اولس د بیدارۍ نه علاوه قوانین هم سخت کړي دي او سرکاري ادارې هم د صوبې زیاتره ضلعو کې خوري کړي دي او جاتوي سراتونکو کې به تر ډېره حتی د دوی په ګامونو د تشدد په دغه پیښو قابو اومندلی شي.
زمونږ حکومت چې کم دی بالکل داری الائز کوي چې دا چې کم کیسز دي د ریپورتنګ سیوا شوه دي مخکې با ډیر کیسونو کې با ریپورتنګ با نه کېدلو با ما خلک په دې غلی شو دوه خبره چې کم ده هغه به تاسو ته به یادې چې زمونږ دا اوس زمونږ کیبینټ باندې هم زمونږ اپروف شوی دي سزاګانې سیوا کړې دي بل دې سره دې بندې زمونږ پولیس سره هم سوزله هغه شوی دي چې د هغه کیپاسټی بلډینګ او د هغه اورینټیشن کړې دي وکټم سو سپورټ پروګرام هم چې کم دی ډیفرنٹ ڈسٹرکٹس کی زمونگا ما په خیال کې هغه د ایکسپنشن هم اراده شته دا زمونگا چایلډ کمیشن ډیر ایکټیو دی تو ګراوند باندې وګورې نو زمونگا باقی په ملک کې چې څومره هم پروونسز باقی چې کم سلور پروونسز دی هغه دومره ایکټیو نه دي چې څومره چایلډ کمیشن زمونگا په کی پی لیول باندې په ګراوند باندې ایکټیو دی
دغه رپورت ښایي چې تشدد ښکار ماشومان عمرونه د 15 کالو پورې او بیا د 15 نو وخت تر 14 کالو پورې دي چې پکې 52% جنکه او 46% هلکان ماشومان شامل دي شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخبر
دا مشال ریڈیو دا پنچمبے یا زیارت روزے 19 پروگرام
دا مشال ترنا لاندی
پلسنی مو بجو
روختیا او درملنا
پا یوا بجا
پام کوا
پا دونی مو بجو
سروی
پا درینی مو بجو
ہارون بچا ہنری گڑے
پسلو رو بجو
او اوس په لاړ شو یوې بلې موضوع ته پرون د مای پر یو لسمه په پیښور کې د پاکستان ماین ورکرز فیډریشن او د نړیوال تنظیم انډستریز آل ګلوبل یونین لخوا په خیبر پښتونخوا قبایلي ضلعو کې د کویلې په کانونو کې د کارکونکو کسانو د تحفظ په اړه یو سیمینار وشو په دغه سیمینار کې ویل شول چې باید د کویلې په کانونو کې کارکونکو ته پوره سهولتونه ورکړل شي او د کان کیندنې په دوران دې د دوی ژوند خوندي کړی شي په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې اکثره وخت داسې پیښې مخې ته راغلي چې پکې د کویلې په کانونو کې کارکونکي مزدورانو د مختلفو پیښو له وجې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی په دې اړه نور تفصیل له فرهاد شینواري نه اورو
د سیمینار په محل د پاکستان ماین ورکرز فیډریشن یو مشر د شانګلې نور الاسلام مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا په بندوبستي او قبایلي ضلعو کې د مزدورانو نړیوال سازمان انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن لخوا د غوی د تحفظ او د صحت لپاره ټاکلې شوی قوانین نه عملي کیږي نو ځکه یو شمیر خطرونو سره مخ کیږي
په ماینینګ کې ډېر زیات واقعیات ګان کېدای شي یو داسې کېدای شي چې دې کې خپل یو مشینري لګېدلی لاندې اینم واقعیا کېږي دا ماین غورځيږي هم سلایډینګ شي ستا وي دین علاوه ماینینګ کې دا بل شوبه ده چې دې کې درې سلو قسمه ګیسونوم دي یو داسې چې کم ځای ته اکسیجن نه ورځي هوا نه ورځي الته هم سړی مړ کېدای شي داسې شته چې بلوچستان کې سمینونه 10,000 فوټ لاندې ګهرایي کې تللی دي فاٹا کے اوسا پورے 4,000-5,000 پورے گہرائی کی انٹرنیشنل یا پاکستان قوانین دا ٹول دنیا دا مائننگ دا پارا یو دی دا تبا مزدوری و پا ٹائم ورکائے دا تبا کمزے کی چی دے مزدوری کئی ال تک کی بدا جن سہولت ورکائے ال تبا صفا دا سکول و بخیستہ رہائش ورکائے دا آئلو قوانین دا پاکستان دا ہم یو دا قوانین دی چی سد لیبر دا پارا ٹول دنیا کی یو قانون دے
پا دی سیمینار کی شارک دا کویلی یو ڈیلر امیر حسین وویل چی دا کویلی رویستو کار دا زمک لان دے دا نو زکا دا نور کارونو نا زیاد خطرناک دی
دا کار ټوټل چې دی انډر گراؤنڈ دی ځمکه کې دننه دی نو د نور خو انډسٹری چې دی ځمکه په سر باندې دی هغه خو کې یو حدیثه یو شی نه غویني مخامخ او دو ته په نظر نه راځي دا خدا سي دی پته نه لګي دا غرم را پری دی مختلف گیسې هغه د وجنوم حادثات پی نو شانګلې لیبر خو د بنیادی روزګار دی تقریبا دا هم چې پلار نه کوي روزګار دی تقریبا 80% خلک دی شانګلې خلک دی مایننګ نو شانګلې کې نور سودا سي د غنښت دی انډسٹری او غیر کارخانه نشته چې هغه کې کارو کی
د پاکستان ماین ورکرز فیډریشن او د اداران وای چې په تیر لسو کالو کې واز د خیبر پښتونخوا په بندوبستي او قبایلی ضلعو کې سباندې شپږ سو وطن ماینونو پر وتو او هلتا د گیسونو جمع کېدو لوجې مړ شوی او دا شمیره دوی سره رجستر ده خو خی دا مړ شوی کسان لدین هم زیات وی ځکه ځنې ځایونو کې ماینونه را پر وتلی کسان پکې ژوبل شوی خو بیا وروسته مړ شوی او بیا ځنې د سا په ناروغي وخت شوی او د دغه ورپیخو ناروغي لامل مړ شوی دغه فیډریشن وایي چې دا محل په ټوله خیبر پښتونخوا کې یو اندازې مطابق سباندې 6,000 کسان د کویلې په قانونو کې مزدوري کوي د دغه سیمینار په محل د خیبر پختونخوا د ماینونو محکمې چیف انسپکټر فضل رازق وویل چې دوی به هڅه کوي چې د مزدورانو ټول قوانین په دې قانونو کې عملی کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف پرون د مئی پر یو لسمه په لندن کې د مسلم لیگ نون ګوند رهبر میاں نواز شریف سره لیدلی. د پاکستان د اطلاعات او نشریات وفاقی وزیر مریم اورنگزیب تیر شپه په خپل ټویټر باندې لیکلی چې په دغه مشاورتي غونډه کې پر مهمو ملکی مسلو خبرې شوې دي. دا شان د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری ویلي په هغه هیواد کې به له انتخاباتو تزي چې کله موجوده ائتلافي حکومت انتخاباتي اصلاحات وکړي. او امریکایي او اروپایي اتحادیې د الجزیرا ټلویزیون د یوې خبریالې شیرین ابو اکلې د وژنې په اړه د آزادو پلټنو غږ کړی. نوموړي په غربي پټۍ کې د اسرایلي په واسطه یوې چاپې د رپورټ کولو وروسته 13 ورځ وژل شوې ده. او اوریدونکو، اوس هم رازو 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث په دې پروګرام کې د پاکستان پر نوي وفاقي ائتلافي حکومت خبري شوې دي. دا پروګرام چې نن دې تاسو په دویم ځل اوري کوربي زموږ همکار عبدالحی کاکړ دی.
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال تر رڼا لاندې کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د شہباز شریف په مشرۍ د پاکستان نوی حکومت خپل کار پیل کړی چې پر ضد یې لواکا لریسوي پخوانی وزیر اعظم عمران خان اولسي غونډو ته دوام ورکړی. شہباز شریف او اتحادي ګوندونو به په خوا د تور پورې کولی چې د عمران خان حکومت په هیواد کې ګرانی راوستي، بهرني پورونه اخیستي، خارجه پالیسۍ ته تاوان رسولی او مخالفین په مختلفو بهانو تنګ کړي او زندانونو ته لیږلي او د بیان او وینا ازادي محدود کړي، خو هغه به بیا تل د تورونه ردول. دوی په داسې وخت کې د اپریل پر 10 نیټه د عدم اعتماد لاري د عمران خان حکومت لری کړ، ختم کړ چې دا غه د واک ته عیني مودې پورې کېدو ته څه د پاسه یو نیم کال پاتو. ځینې کارپون فکر کولی چې باید پخوانی اپوزیشن د تحریک انصاف حکومت پرېښې وای چې خپل 15 کلنه عیني وخت یې پوره کړی وای. دا ځکه چې په واک کې لراتلو سره سم به دوی ونه کولای سي چې د عمران خان له حکومت ورپاتې مشکلات په یو نیم کال کې حل کړي. د دوی په فکر نتیجه به دا سي چې په اوسني حکومت کې شامل ګوندونه به په راتلونکو انتخاباتو کې د خلکو زړونه ونه ګټي. پوښتنه دا ده چې آیا په واک کې له راتلو وروسته اوسني حکومت ته دا احساس شوی چې دوی له مشکلاتو سره مخامخ شوي؟ دا او نورې پوښتنې په دې بحث کې څېړو. میلمانه مو په پېښور کې خبریال او څېړونکی محمود جان بابر او په اسلام آباد کې د سیاسي او پارلماني چارو پوه قریش خټک دي. قریش خټک صاحب، تاسو او محمود جان بابر صاحب تاسو دواړو ته هرکلی وایم. مننه ډیره مامو جان بابر صاحب. زه به اول قریش خټک صاحب تور سم بیا به تاسو ته راسم. مننه قریش خټک صاحب. سوال دا دی چې دا فکر کېدلې ځکه چې یو نیم کال تقریبا پاته دی چې نوی انتخابات وسی او عمران خان چې درې نیم کال وکړي، نو اپوزیشن به پخوا اپوزیشن چې اوس په اقتدار کې دی، هغه به ویل چې دا ډیر ناکامه حکومت او تر اوسه پورې پاغه باندې تنقیدونه کوي چې دوی ته ډیر مسلې پیدا کړې دي او پرې خې دي. نو سوال دا دی، دوی ته اوس دا احساس شوی دی چې دوی په یو داسې مشکل یا دومره غټ پروژه په لاس کې، دومره غټ پروجیکټ په لاس کې وخت سیز دا دوی خپل په مشکل کې راګیر دي؟
کاکر جی، زه دا فکر کوم چې په دې کې څه شک نشته دی چې ملک چې دا وخت ډیر لوی ستونزو کې دی او د موجوده حکومت چې دی دوی تقریبا یو میاشت شوله، اگر چې یو میاشت ډیر کم وخت دی چې د حکومت کارکردګۍ باندې بحث وکړي شي او د هغې نه څه نتیجه اخیستل کړي شي، ځکه چې پالیسۍ جوړولو کې او د پالیسۍ بیا نتایج حاصلول چې دی د دې لپاره ټایم پکاري. خو د هغې باوجود هم داسې ښکاري چې کوم بنیادي مسلې دي هغه د اتحادي حکومت چې دی د دې سمت چې دی د هغې تعین لانه دی کړی. لکه مثال په توګه باندې دوه ډېرې غټې مسلې دي، په هغې باندې که تاسو وګورئ لکه اقتصاد دی، په اسلام آباد کې چې دی زمونږ د اقتصاد وزیر چې دی هغه یو خبره کوي، او په لندن کې چې دی د پاکستان مسلم لیگ نون سابقه او ډېر سینئر چې کوم رهنما دی هغه هغه بله خبره کوي. دغسې په اسلام آباد کې چې دی د الیکشن په حوالې باندې د مسلم لیگ نون چې کوم مشران دي هغه یو موقف لري او دا ګڼلی کیږي چې په نواز شریف سیب چې کوم په لندن کې دی هغه یو بل موقف لري. نو مسلم لیگ نون داسې ښکاري چې هغه په دې بنیادی مسلو باندې یو واضح بیانیه او پالیسی نه لري او د پارټۍ دنه چې کوم کشمکش دی هغه لګیا دی د حکومتي چې کوم سمت دی او د کار کولو لپاره چې کوم رفتار دی هغه سلوکي کې تاسو د نو شعبه شریف صاحب تیر ورځو د دورو ته وګورئ بیانونو ته وګورئ تقریرونو ته وګورئ د هغې نه داسې لګي چې شعبه شریف صاحب د هغه پنجاب د وزیر اعلی د رول نه چې دی بهر نه دی راوتی او هغه د احساس نشته دی چې هغه د ملک وزیر اعلی دی. نو هغه هغه مسلو باندې اوس هم منخطرې کوم چې د صوبایي حکومت مسلې وي
مننه ډیره قریش کټک صاحب. مامو جان بابر صاحب ستاسو په خیال باندې اوس خو عمران خان له حکومت لری شو او دا ټول اپوزیشن چې به تحریک هم چلول احتجاج بهم کولی او دا به ول سي عمران خان حکومت ناکامه دی د دوی به دا الزام اوس سي دوی حکومت شروع کړی دی لکه قریش کټک سے بولی یو میاشتې سوی دا. نو ستاسو په خیال باندې دوی ته دا احساس شوی دی چې یار دوی ته ډیر مشکلات ګوري او دوی به دا حل نه کړای شي؟
او جی ډیر مننه. زما خپل خیال دا دی چې دوی ته اوس پته لګی دا چې او په سوره دوی دی کنه او اوس په احساس شو چې دا ملک چلول دا دومره اسان کار نه دی او خصوصا په دې حالاتو کې چې کله تاسو یو بل بل مخالف دې لپاره تورې کړي چې دا ملک نه چلولی کېږي او همدغه کار عمران خان سره هم شوی. عمران خان خپلو خلکو له ویلي وه چې دې خلکو ټول مرغلاګانې کړي دي دې ملک نه شي چلولی او ما ته د دوی نه ډېر زیات څه چل لازي نو زه ډېر څه چلولی شم. نو هغه وخت کې خلکو هغه نه تمې جوړې کړي او تمې چې کوم سیزونه او امیدونه یې سره سره وتړل نو هغې نه داسې کله عمران خان دا وه هغه ته پته ولګېده نو څو سوارې هغې دا خبره وکړه چې ما ته خو پته نه وه چې دا ملک چلو دومره ګران کار دی دا خو ډېر مشکل کار دی دا خو نه کېږي داسې څه د دې خبرو نه خبر نه. زما خپل خیال دا دی چې شهبا شریف صاحب تر هغه یو مسله چې بس ما په څه طریقه باندې وزیر اعظم کوي همدغه مسله عمران خان ته سره مو چې یو ځل به وزیر اعظم کې چې دا نوم راباندې کېږي بیا به هغې سره وګورو خو هغه دا پته نه وه چې د دې وزیر اعظم د نوم شاته غټ غټ پنډونه دي هغه پنډونه به هم په سر باندې وچتې وړې به چې په هغې کې تورونه دي غټ تور پکې دا دی چې ته هم ملک نه شي چلولی چې عمران خان نه شي چلولی تا هم چلولی شو خو هغه ته دې خبرې احساس په کار دی چې اول به زما په خیال باندې چې دا اوس کلې خبرې اترې په لندن کې روانې دي د دې نه یوه خبره ثابته ده چې میاں نواز شریف هغه وخت هم دوی ته دا ویلي چې تاسو د دې سړي نه عمران خان نه د حکومت والی که تاسو د حکومت واغستو نو دې وخت کې حکومت چلول ډېر مشکل کار دی. د پیزۍ قیمت به هم ګرانه وي د پټرول قیمتونه به هم ګرانه وي او په پاکستان کې د ولس د خوښۍ کارونه تاسو نشئ کولی. نو که تاسو راغئ نو تاسو به صرف توري شئ بدنامه شئ او تاسو به واپس ته کور ته ځئ. نو خو د میا شهبا شریف او د هغې د ملګرو دا خیال نه و. هغوی ویل چې نه نه مونږ سره خبره شوې ده او دا ملک به چلیږي. خبره څنګه شوې وه نو د هغه غوسه راښکاره شوه چې هغوی سره هېڅ خبره نه وه هغوی سره هېڅ داسې بندوبست نه وه سوای د یو خبرې د یو کار دی وکړو چې هغوی سره دوی نور هم بدنام شو چې دوی خپل خلاف کیسونه ختم کړي دې په خپل خلاف کې څونه ختم کړ میا نواز شریف ته پاسپورت جاری کو نو دې سره هم سره نو نو که اوس په دې وخت کې دې نور وخت لري او بیا د هغه نه پر دې ولین کال بعد انتخابات کیږي نو زما په خیال کې دې چې بیا دې په پاکستان کې لسی ته مونږټي نو دوی چې نن کوم اعلان کړی دی دا چې نن کوم اعلان کړی دی چې کې دې چې د نومبر نه مخکې مونږ انتخابات مو شو نیو حکومت مرشي هغه نه دې خبر دی چې د ای ایم ایف شرطونه دې نه پوره کړی نو د دې خپل اسلامي ملکونه هم دې سره تعاون نور نه کوي نو که هغه دې سره تعاون ونه کړي د خپل پیسې د خلک واپس غواړي نو دا مل په څنګه چلیږي نو دې په نور هم ورس پورس په دندل کې خخيږي.
مننه ډیره مامو جان بابر صاحب زبیا هم تاسو ته راځم. قریش کټک صاحب سوال دا دی چې دا خو ډیر زیات سیاسي ګوندونو او د پاکستان ډیر تاریخي او ډیر بالغ نظر سیاسي پارټیانې دي لکه د جمعیت العلماء اسلام پکښې وو عوامي نیشنل پارټي پکښې ده پیپلز پارټي پکښې ده پاکستان کې څومره زیاتره سیاسي پارټیانې دي هغه دادی. نو په داسې حالاتو کې آیا دا ټول په خپل دانش پوها سره شریکولای سي او دا هیواد هم له مشکلاتو را وباسي او سره سره چې دوی کوم سیاسي ګټې دي یا مستقبل دی هغه هم خوندي کې یا محفوظ کې؟
زدا گنم چې بالکل امداد کی دي شي اغه ستونز خو ډیر زیات دي او چې ډیر په دې کې شک نشته چې تیر درې سلور کال دي چې پاکستان د ریکن صاحب حکومت چې کوم حکومت کړی دی اغه حکومت نو اغه د ستونز ته نه نظر کړی دی او نه د دې له هر کول کوشش کړو په کوم طریقه چې حکومت چلیدلې دی نو دې سره دا زه ګڼم چې دا ښه موقع ده چې دوی خلکو ته دا وښایي چې دوی دا ملک چلولی شي او د دوی دانش او سیاسي بالغ نظری چې دا هغه د ملک لپاره چې دی یو لارښود دا یو پرمختګ ته چې دی دا ملک بوتلی شي خو دا غیر لپاره په کار ده چې اول چې دی درې څلور بنیادی چې کوم مسلې دي لکه اقتصاد دی راتلونکي الیکشن به کله کی خارجه پالیسی سره مت پسندي د ګاونډیانو سره تعلقات او تجارت چې دی هغه به څنګه کیږي دا ډېر بنیادی خبرې دي چې د هغې د سمت تعین زر ته زره کول پکار دي او د هغې د پاره د پکار ده چې په دې اتحادي جماعتونو کې او په اتحادي چې کوم کابینه جوړه شوې ده په دې کې په دې کې بحث مباحثه وشي او زر تر زره چې دی د هغې د لارې تعین وشي چې په کومه لار باندې مونږ ته تګ پکار دي نو ستونزې خو ډېرې زیاتې دي خو که دا ستونزې دي لګي هم راغونډ کړي او عوامو ته دا وښول چې موږ دا کولی شو نو کېدی شي چې په راتلونکي حکومت کې دوی د یو کار له کارکردګۍ په بنیاد باندې لاړ شي او بیا د الیکشن چې دی خلکو په الیکشن کې خلکو اعتماد چې دی او ووټ چې دی هغه حاصل کړی شي.
مننه قریش کټک صاحب. بیا هم تاسو ته راځم امام جان بابر صاحب. ستاسو په خیال باندې عمران خان چې په کوم انداز باندې له واکه تر لرې کېدو وروسته په مختلفو ځایونو کې جلسې جلوسونه مظاهره کوي، آیا که چرته حکومت یعنی ستاسو په خیال باندې د شهباز شریف په مشرۍ چې کوم حکومت دی داغه د پاره دغه یو نیم کال که چرته دوی وخت تیری او انتخابات نه کوي دا یو اپورچونیټی کېدلای سي، یو موقع کېدلای سي چې دوی کولای سي او کنه دا د دوی د پاره نقصان هم جوړېدای سي په داسې حال کې چې عمران خان به د دې ځاګه پورته کړي؟
ګوري زما په خیال باندې دی خو عمران خان ته خو ګټه ورکه کنه. عمران خان ته دا ګټه ورکه چې هغه د مورونو خلاص هغه د هغه خبرونو خلاص چې کوم کې وخت به هغه کار کولو هغه ډیلیور کولو هغه سنا ستر کې سره حکومت چلولو د ملک چلولو هغه دې خلاص کو اوس هغه سړک ټولې ګلو اوس هغه سره ډیر خمو کده چې هغه اوس هغه معاملې باندې په دې باندې ګوتو چته اول خو هغه ځان د پاره یو انټرنیشنل تھیوری جوڑا کا کنسپریسی جوڑا کا سیوری جن گما خلاف پاکستان کی سازش شوی دے یو خو اگر اگین فائدہ اغسل غواڑی بل اگر بد دین ہم فائدہ اغسل غواڑی چھ کم خلق ما مان دی بوتی چتول دا اغیش پر حال دا دے او دا کی با اگر زکر کی پی دی دین اب اگر زکر فائدہ اغسل شی چھ دی تول خلق پر پتا دا چھ دی وقت کی پاکستان کی چھ کم معاشی صورت حال دے اگر بد پاکستان سیاسی رخ تعین کی اگر بد صحیح کنه چې پر اساس یو وخت به حکومت د چاوي او څنګه یو څنګه باندې ویده عمران خان په خبرو هم لا تر اوسه پر چاوي کې نه دی کړی او ټول خلک ویل چې دی ګرانی راوسته حکومت مسلم لیگ نن هم اگر دی ګرانی راولي او په پرس پارټي ور سره په شریک باندې وي نو دوی به ټریپ شي ټریپ په داسې شي دی به کیر شي او بیا به دوی ته د خلکو تخلو په وخت کې به د عمران خان خبرو باندې به خلک زیاتې کیږي یو خو ګرمه ګرمي چې کوم عمران خان جوړه کړی ده اغه اسار نکړی شو او اغه چې څنګه خپل کار کوي لګیا دي نو اغه به هم دې ته مشکلات جوړي او بل د پاکستان حالات کې بدلون نه راوستل سره به هم دې پاتو ته مشکلات جوړيږي او دې ټول دې خبرونه خبر دي او خبره دا ده چې په دې کې دام کتلې چې آیا دا به صرف پاکستان کې چې کوم زموږ انټرنټ پلیئر دي دا چې کوم دننه چې کوم لوبه کوي لګیا دي دا به ارڅ کې کنه بهرني ملکونه هم سشته بهرنی ملکونو کې دوی وخت کې سعودي عرب په پاکستان کې څه غواړي هغه به چا سره ځي هغه به څوک سپورټ کوي هغه به پنګه چاته ورکوي همدارنګې به چین به چا سره تلل غواړي چین به عمران خان سره تلل غواړي او خپل د سی پیک او د دې هغه دپاره مسلو د مخکې بوتلو دپاره دا چې کومې دلته پروجیکټ دي امریکا به چا سره تلل غواړي روس هم پکې یو فیکټر دی زما په خیال باندې دوی وخت کې چې کوم انټرنیشنل چې کوم پلیئر دي هغه او د پاکستان د ننني حالات دا به اوس ګورو چې کوم اړخ ته ځینو زما خیال دی چې هغه درکېږي.
سمه ده مننه مامو جان بابر سی برازما قریش خټک سی خپل یعنی د دومره پارټیانی چې ما یاد کی تقریبا یو لست ولس پارټیانی او بیا ور سره نور هم شامل سو د عمران خان د حکومت لری کول کی ستاسو په خیال باندې په دوی کې په داخلي توګه دوی اوس هم په وخل دی په اتحاد دی اختلاف نشته پکې کنه په دوی مینس کې هم داسې حالات یا جوړېدای شي یا جوړ شوی دی چې دوی ممکنه ده د په دې حساب باندې حکومت یو چیلنج یا مشکل سره مخامخ شي.
ګګل چې تاسو فکر وکړئ کنو اتحادي حکومت جوړول او لږې چلول چې دا ډېر مشکل کار دی ځکه چې هر سیاسي پارټي خپل منشور او خپل نظر لري. خو په دې وخت په ملک کم حالات وو او څنګه چې مامو جان چې وایي چې دا یو نیم کال چې دی دا په کار دی چې هغوی پریښی و چې د کوره کړی وي حالات دې ته رسېدلی وو چې دا پارټیانې مجبورې شوې او د ملک چې کومه مشینري وه هغه ټول خلک مجبوره په دې شو چې دا حکومت چې دی او دا ملک نور یو ځای نشي چلیدی ځکه عمران خان حکومت ته لارې نه وړو او پارلیماني جمهوري طریقې باندې وړو. بل طرف تک د دوی ته مشکل دی خو که دوی خپل د یو بل لاس ونیو او په صحیح طریقه باندې مخکې لاړو نو عمران خان سیاست او د هغه شخصیت دواړه چې دی دا په صابون باندې ولاړ دي. الیکشن کمیشن کې چې کم د هغه خلاف کیسونه دي بیا چې قومي سمرے په کم سازشي طریقې باندې هغه ماته کړې ده او صدر څه کم کار کړی دی دا چې دی د غدارې مقدمې چې دی باغی باندې جوړې دي شي کوم مسله ده چې دا حکومت خپل ټینګ کی بنیادی سيزونه چې دی هغه په مخ کې بوجي او د هغه خلاف چې دی دا کیسونه راوګي نه نه عمران خان د پاتې شو نه به دغه سیاست پاتې شي او دا میدان به دوی ته خالي پاتې کیږي.
صحیح من نه ډیره قریش کټک صاحب مامو جان بابر صاحب تاسو په یعنی تاسو خبریال مې خلکو سره ناستې پاستې هم کوي خلکو کې د عمران خان چې کوم یو تصور وو یا بیا د نوی حکومت راتګ دی د دواړو په حواله باندې آیا په هغه سوچ فکر کې بدلون راغلی دی کنه چې څنګه تر حکومت ختمېدو لمخه یو حالت وو د دواړو په باره کې هم هغه څه دی
وري د وخت د عمران خان بیانې چې کوم ده کنه هغه د وخت د هغه کارکونان اصلي هغه خلفي دا هغه چې کوم حمایتیان خو خوګیو هغه د هغه په خبره باندې یقین کوي او دا هغه په مقابله کې دی ورکې په ملک کې یو مضبوط بیانې نشته. بیانې چې څه سره هغه په حکومت کې راغلی هغه مسلم لیگ دی او هغه پیپلز پارټي دی او هغه نور دی هغه په روزانه جلسه کې لسونه کول نو که عمران خان د جلسه کول نو دی به مو سره جلسه کوله نو دا هغه خبره به خلکو اوریدم دې خبره به هم خلکو اوریدل کړه هغه غټ کراوډ به خلکو کتو چې ډیر خلک هغه تر غون شي دي نو د دې کراوډ به هم خلکو په سوچ دي سره هم ډېر خلک دي نو خلکو به ځل نه ورزیدو خو اوس چې دا غشنه چې اوس عمران خان له اپوزیشن په تور باندې اواز دی کنه او په خپل د حکومت چې کوم موجوده په پاکستان کې دی چې کوم اتحادیان دي نو زه دا نشم ویلی چې دا سل په سل په یو پیج باندې دي کنه د دې خپل کې په مختلفو معاملو باندې له غونډې یو بل سره خفګان هم شته دی لکه د پاکستان د صدارت خبره وکړو پاکستان د صدارت خبره باندې مولانا خضر رحمان صاحب نو د هغه یو ډېر اهم راهنما عبدالغفور حیدری صاحب ورکو هغه باندې د اتحادیانو ځان غلې مسلم لیگ نن یا پیپلز پارټي ځان غلې کو بیا خبر راغو چې هغه کې اسی په زرداری صاحب چې کوم دی نو هغه دې ته نه دی تیار چې مولانا صاحب ګرا ولې دې چې اسی په زرداری صاحب چې چاته ګارانټي ورکړې دا چاته چې شورټي ورکړې دا چا سره چې خبره کړې دا نو هغه ته هم زما په خیال مولانا صاحب په تور صدر پاکستان کې ورکړل لپاره قبول نه دی ځکه چې مولانا صاحب د سعودي ساتلې هغه په حق باندې نو ډېر خبرې دي لکه دا خبرې چې دا د پاکستان د پوهانو په سر کې کیږي کنه دې نه علاوه چې بیا تاسو وګورئ چې دې اتحادیانو خپل خپل څه تقسیم کړي دي نو په هغه کې دنه په پاتو کې هم لا تر اوسه پورې مکمل یو شی نشته کنه ټول په یو خبره متفق دي لکه خیبر پښتونخوا د گورنر شپ ته لږه یاد تل کنه دا جمعیت العلماء اسلام ته ملي شوی دی نو په جمعیت العلماء اسلام کې دنه د دې چې کوم کاندیدیټ سی یو چې دای دی والی بل چې دی دی والی دا چې هغه وي چې دی دی والی نو که دی والی د دې گورنر شو وزیر اعلی بد شو نو د ارشا سنجي په وزارت اعلی باندې دي نو چې څومره مهم دا سي امیدواران جمعیت العلماء اسلام سره کې دي شي زموږ معلوماتو تر مخه هغه یو غوړ چې دا بل دی گورنر شي بل چې دا بل ولې گورنر سره خدمت اختیار او څنګه لګي کنه نو هغه چې کوم غوړ چې دی بل دی گورنر شي دا چې کوم غوړ چې دی گورنر شي دی چې دی وزیر اعلی شته شي وخت راشي
دا خو به هم ممکنه نه چې ما په خیال کنه په دې وخت کې د یو صوبې د یو پارټۍ به گورنر مې د یو پارټۍ به وزیر اعلان نو په پارټو کې دننه هم شته په اتحاد کې دننه هم شته ځکه د دې زیات خوشبینه نه یم چې د دې سیاسي فیصلې به دومره مضبوطې وي د عمران خان د بیانې دا به ډېر زر ختم شي
مننه ډېر محمود جان بابر صاحب قریش خټک صاحب یو بل چیلنج تاسو ته ښکاری او خلکو پام شاید دې طرف ته ډیر کم وي هغه دا د حکومت اسمبلی کې چې کومه دا غونډه وي او اجلاس وي په دې کې د اپوزیشن له سره موجودګي نه وي نو په دې حساب د خپل د دې حکومت اسمبلی د کاروایانو قراردادونو یا نور چې کوم کاروای پکې کېږي دا د جمهوریت په لوازخه څومره با اعتبار او قابل اعتبار کېدای شي
دا هم چې ما کومه خبره وکړه چې د حکومت چې دي په بنیادی فیصله چې دي زړه ترزه کول دی او هغه په دې کې دا یو فیصله د پاکستان ته د انصاف ته استفاده نه ولا ده په کار دا چې سپیکر د دې فیصله زړه ترزه وکړي چې دا ممبران پاتې دي او کوم ممبران پاتې نه دي دا یو متنازعه مسله ده کوم ممبران پاتې نه وي خو په کار د الیکشن کمیشن ته دا کار ورکړي چې په دې باندې راتون کی درې میاشتې کې لس کم سل ورځې کې چې دې پاغې باندې انتخاب وکړی شي او دوباره چې دې پاغې باندې خلق زرا شي وي دې سم نه چې کوم ممبرشپ دې هغه دې پوره شي که نه دا ممبران وي نو بیا دې د هغې سره کینی او په دې باندې خبره وکړي شي چې پارلمان به مخکې څنګه بوزو یا اپوزیشن به پکې څه کرداري ځکه چې دا تلسم ترمیم نه پاس شي په پارلمان کې د کمیټیانو او په کمیټیانو کې د اپوزیشن چې ډېر مهم کردار دی که نیکران حکومت جوړیږي په هغه کې هم د پارلماني کمیټیانو او د اپوزیشن کردار راځي نو هغه به په راتلونکو ورځو کې یو آئینی بحران او د رخکار کې جنرال دی لپاره په کار دی چې د حکومت څخه بنیادی مسلې چې کوم فیصلې دی ازر ترګر واخلي چې حالت او واقعیت چې د شاته پاتې شو ملک چې د په مخ باندې دال شي د دې څو نه مخ کې دال شي او باغې کې زه غنم چې د ټول نه مهمه خبره ما مو جان سه بوده اشاره وکړه دا هغه د چې صدر عارف الوی چې څو نه زر ترګر د مؤاخذه او تحریک په ذریعه باندې دې څوکې نه بل پلی شي نو هغه سره به
نه خودي او یو دی کې سوال تاسو زخه کومه تک تاسو په دې شان باندې پوهیږئ پارلماني چارو باندې نو په داسې حال کې چې اپوزیشن موجود نه دی یعنی د ولسمشر مواخذه کول یعنی لچوکی لري کول د طریقې کار څه دی او هغه د اوس حکومت په دې حالت کې دی چې د مواخذه وکړای شي
د صدر د لرګول لپاره مؤاخذه تحریک د پاره چې د پارلمان ممبرشپ چې چې سنت او د قومي سنت چې کوم ممبران دي دا چې دواړه یو ځای کوي تقریبا د جوړی دي سلور سبا او دوه سولف ممبران جوړی دي ټول د دې چې د دوه تیهایی اکثریت چې دا به په کاري چې د سنت او د قومي سنت د دواړو ممبران چې دي دا
یو ځای
صدر د موافقه د تحریک د کارو ووټ واچي نو په دې وخت کې تقریبا چې دی د سي د سوالښت پورې کسان چې د دې سره کم نه کو د خپل سیاسي حل ځلې تیز کی او پاکستان کې د انصاف شي کومه رمنګان او سنټران دي چې هغه په پارلمان کې چې دی د دې سره تاون کول ته تیار دي د غي سره خبرو کوي د جی بي اس سره خبرو کوي نو زه دا غنم دا ممکنه ده مشکل به ضرور او ممکنه کې دي چې دا تاریخ پر راوړ شي او صدا د څوک نه دی کړی شي
شه ډیر مننه او دلته باید دا وريدونکو ته یادونه وکړو چې عارف الوی د پاکستان ولسمشر دی او د تاریخ انصاف په خوانی په مهمه مشرانو کې خو پر د باندې اوس د شاباش شریف په ګډون ټول حکومت خلک دا الزام لګی چې دی اوس زیات چې دی د تحریک انصاف او د غړي په توګه باندې ځان ښکارا کوي خو هغه بیا خپل دا ویلي دی چې دی د ملک یا د ریاست د اتحاد علامت دی او د ملک ولسمشر دی او د ټول هیواد دی دیکې محمد جان بابر صاحب یو بل سوال دا دی چې خپل په خیبر پښتونخوا کې دغه بدلون چې راغلی دی د حکومتونو د عمران خان حکومت تلل نوې حکومت راتلل خپل په دا چې عمران خان حکومت زال لري کول یعنی په خیبر پښتونخوا کې په هغه کو پارټیانو باندې چې په اقتدار کې نه دی غواړي راسي، لکه عوامي نیشنل پارټي سو، جمعیت العلماء اسلام سو، قومي وطن پارټي سو، یا مسلم لیگ په شکل کې سو پس پارټي، دا غو مورال ورو چت کړی دی کنه غم دی یو کنفیوژن شکار دی چې دوی پر راتلونکو انتخابات څخه
نه زما خپل خیال دا دی چې هغوی په خپله ځان ځان له سرګرمۍ څخه دومره زیات چې ذکر نه دي، ځکه چې اوس چې کوم طریقې سره عمران خان لرې کړی شو د ملک په سطح باندې کوم اتحاد جوړ شو، زما په خیال دی ټولو سترګې دې لري چې موږ سره به څه کېږي، ځکه چې دا یو تاثر راغلی وه چې دا ټول خلک په شریکه باندې الیکشن کې برخه اخلي او که نه اخلي نو یو بل مخالفت به نه کوي او یو بل ته په طریقه باندې لار ورکوي که نه. نو اوس زه په خپله دا ډېره زیاته ګرما ګرمي نه ګورم، ځکه چې د دوی تر اوسه پورې د الیکشن په حق باندې د دوی کنفیوژن دی، د دوی په ذهن کې دا کلیر نشته دی چې الیکشن به کېږي او زر تر زره به کېږي، تیارې ځکه ډېر زر نه ښکاري. خو زه دا ګڼم چې د دې خبره ورته چې کومه ده چې اتحادي حیثیت کې به الیکشن ته ځو، نو هغه هم د دوی په ذهن کې شته دی، نو که هغې ته هم دې دي نو ځکه ډېر زیات هغه حالات نه ښکاري چې بس هره پارټۍ راوتي او بس کارنر میټنګ کوي او جلسې کوي او جلسونه کوي که نه، هغه نه کېږي، ځکه چې دې وخت کې چې کوم حکومت دی نو ټول په حکومت کې شامل دي، که تاسو وګورئ نو عوامي نیشنل پارټۍ کې پکې شته دی، نه هم خو بیا هم هغه د دې اتحادي په دکه جمعیت العلماء اسلام په نیغه نیغه په نیغه د دې اتحادي دی، په افتاب شیر پوسیب چې کوم دی نو په خپله د قومي وطن پارټي هغه هم د دې ویلوي شر ده، ځکه چې هغه د عمران خان خلاف دې سره ناست او ټول ار سره دې سره په شریکه باندې کېده که نه. نو زه په خپله دا ګڼم چې هغوی ته تر اوسه پورې په دې حق باندې یکسو نه دي او د الیکشن داسې سرګرمي نه ښکاري، او کوي نو د دې دا خیال دی چې کېدای شي دوی له بس معلوم سیټونه ورکړی شي او په هغه سیټونو باندې به دوی الیکشن کوي او د دې کېدای شي چې مقابله یوازې تاریخي انصاف سره وي، نو تر اوسه پورې ماحول لا دا دی
ډیره ډیره مننه مامو جان بابر صاحب ستاسو او قریش خټک صاحب ستاسو هم چې په دې بحث کې برخه را سره واخسته، مهرباني په مخه. اوریدونکو تاسو د مشال ترانه لاندې بحث اوري او موضوع دا و چې د شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان سیاسي ګوندونو په ګډه د اپریل پر لسمه د عدم اعتماد لارې د عمران خان حکومت ختم کړي، په داسې حال کې ختم کړي چې دغه د واک د عینې مودې پوره کېدو لپاره څه د پاسه یو نیم کال پاته وو. ځینې کارپوهانو دا فکر کوي چې باید پخوانی اپوزیشن د تحریک انصاف حکومت پرېښی وای چې خپله 15 کلنه موده یې پوره کړې وای، دا ځکه چې د دوی په وینا په واک کې له راتلو سره سم به دغه نوی حکومت چې شهباز شریف په مشرۍ دی ونه کولای شي د عمران خان له حکومت اور پاتې مشکلات په یو نیم کال کې حل کړای شي. د دوی په فکر نتیجه به داسې چې اوسنی حکومت کې شامل ګوندونه او په راتلونکو انتخاباتو کې د خلکو زړونه ونه ګټي. پښتنه دا ده چې آیا په واک کې له راتلو سره اوسنی حکومت ته دا احساس شوی چې دوی له مشکلات سره مخامخ دي؟ دا او نورې پوښتنې مو په پېښور کې خبریال او څېړونکي مامو جان بابر او په اسلام آباد کې د سیاسي او پارلماني چارو پوه قریش خټک سره څېړلې بحث په دې ځای پای ته ورسېدی. عبدالحی کاکړ دوته خدای پاماني وایي.
ಮಹದೇ ಸರ್ಷಿಂದೇ